거 한 줄 안에 떠나더라 버무려셔.
다 워싱턴 대 다소 대 아메리카 각 아시나 라디오.
드라노 와브리든코 스트리머셔이 زانو شبا شنای تاسه پا روانه خبروانه که ده سیمه او نره پاره رپوتونه هم آوری خولم ره پامو که ده سیمه او نره خبرونه تا
السلام علیکم زنزرانی سوزیم تاس خبرونه آوری افغانستان که وقت ده تالیبانو ده بیارسی دلورس ده امریکا افغانستان ده ساداگری ده خونه ده رئیس جافری گریگو پا مشره یو پلای پلوملی زل کابل تتلی او ده تالیبانو ده حکومت او خصوصی سیکتر ده استازو سره پا دو ارخیزو مسلو خبری کردی جافری گریگو ده چهارشنبه پوره سپتمبر شپږم ده کابل پا سیرینا هوټل کې د افغانستان سوداګریز او اقتصادي اړیکې تر سر لیک لاندې یو کانفرنس ته په وینا کې وویل چې افغانستان ته د سولې په ستنېدو خوشحاله شوی دی. ښاغلی گریگو وویل دا سفر د ډیرو زیاتو میاشتو د کار نتیجه ده او موږ به تاسو د یو لیک په اړه مو تجب کړو چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت موږ ته د دغه ماموریت د اهمیت په باب چې کابل ته د 2020 کال وروستی لومړی سفر دی چمتو کړی دی. په دغه اقتصادي کانفرنس کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون د طالبانو د حکومت یو شمېر لوړپوړو چارواکو او د خصوصي سیکتور یو شمېر استازو هم برخه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت لخوا د شپږم ټولګي څخه په پورته ټولګیو کې د جنوب زده کړو د بندیز په دوام د افغانستان په نهو ګرمو ولایتونو کې د چهارشنبه په ورځ سپتمبر شپږم لومړی تعلیمي کال پیل شو. د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا په تودو سیمو او ولایتونو کې د نوې سیمې د کال پیلېدو په اړه په خپل پیغام کې د پوهنې د متوازن پرمختګ ډاډ ورکړی خو د شپږم ټولګي څخه پورته ټولګیو کې د جنو د زده کړو پیلېدو ته هیڅ اشاره نه ده کړې. طالبانو د تیرو دوو پرله پسې کلونو لپاره د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګي نه په پورته ټولګیو کې د جنو په زده کړو د وی کړنلارې تر چمتو کولو پورې بندیز لګولې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان خبرداري ورکړې چې شمالي کوریا روسیې ته د یوکرين په جګړې کې د کار اخیستلو لپاره وسلې ورکړې. پیونګیانګ به د عواقب سره مخ شي. ښاغلی سلیوان دا څرګندونه داسې مهال کړې چې ټاکل شوې د روسیې او شمالي کوریا مشران د همدې موضوع په هکله ډېر زر تر سره وګوري. د متحده ایالاتو د جګپوړي امنیتي چارواکي هم دغه ډول ویلي چې روسیې ښایي د شمالي کوریا نه په ترلاسه شوو وسلو په یوکرين کې د خوراکي موادو په سرچینو او هغو زیربناو بریدونه وکړي چې په دې هیواد کې د ژمي په موسم کې د خونو تودو لپاره ترې کار اخیستل کیږي. جیک سلیوان وړاندې وویل چې روسیه کوشش کوي د یو خود مختاره هیواد خاور ونیسي. هغه زیاته کړه دا به د شمالي کوریا لپاره ښه انعکاس ورنه کړي او په نړیوالې ټولنې کې به هغوی شمالي کوریا د دې قیمت ادا کړي. په داسې حال کې چې په ایران کې د مهسا امینی لومړی تلین ته سباندې یو اونۍ پاتې دی د ایران پولیسو د میرمن امینی ترنیولې او نامعلوم مقام ته بولې دی. په خبری رپورټونو کې ویل شوی چې پولیسو صفا آیلی د خپل کور څخه نیولې او معلومه نه ده چې چرته به یې بولې. کوردی خبری اجانس ته ځینو سرچینو ویل چې امنیتي ځواکونو په داسې حال کې د ښاغلي آیلی کور ته ننوتل چې د محکمې لخوا هیڅ ډول حکم ورسره نه و موجود. تر اوسه نه ده معلومه چې د ایراني امنیتي ځواکونو د مهنسا امینی تر په کوم دلیل نیولې او د ځان سره وړي، خو هم هغه په داسې حال کې نیول کیږي چې د همدې رواني سپتمبر د میاشتې په 14مه د میرمن امینی د مړینې یو کال پوره کیږي. د 2020 کال د سپتمبر په 14مه د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې کوردی ایرانی مهسا امینی مرګ چې حجاب د مقرراتو نه د سرغړونې په تور نیول شوی وه د څو میاشتو لاریون لامل شو چې پکې د ایران د اسلامي نظام د ختمولو شعارونه هم ورکړل شوي وو. اروپای ټولنې د فیسبوک او ټک ټاک په شمول په شپږو اجتماعي شبکو او ډیجیټلي شرکتونو باندې د اروپا تر ټولو سخت بندیزونه ولګول. د چهارشنبه په ورځ په اعلان شوی لیست کې د اپل، د فیسبوک، میټا او د ټک ټاک مالک بایټ ډانس په ګډون د نړۍ د شپږو تر ټولو سترو ډیجیټلي شرکتونو نمونه شامل دي. د اروپای ټولنې د انحصار ضد کمیسن په اعلان شوو بندیزونو کې په اروپا کې د دغه شرکتونو د فعالیت کولو په څرنګوالي باندې محدودیتونه لګول شوي دي. د ډیجیټلي شرکتونو په فعالیت په دې محدودیتونو کې د امریکا د الفابیټ، امازون، اپل، میټا، مایکروسافټ ډیجیټلي شرکتونو 22 پلیټ فارمونه او خدمات شامل دي. په خدماتو کې د اپل سټور، د میټا اړوند فیسبوک، انسټاګرام او واتس اپ، د ګوګل یوټیوب ویډیو پلیټ فارم او کروم براوزر هم دغه ډول د اپل سفاري براوزر اغیزمن شوي دي. د اوکرين د جګړې لامل د وسلو د تشوشو زیرمو د ډکولو په حس کې د جرمني د دفاع وزیر وايي هوادي په پام کې لري چې په 2023 کال کې د مهماتو اخیستل په پام وړ کچ زیات کړي. په اوکرين د روسي له پوزي يرغل وروسته متحده ایالاتو او نورو لویدوزي هوادونو د اوکرين سره پوزي مرستي او د وسلو خرڅلاو زیات کړي چې په دې هوادونو کې د پوزي زیرمو د کمیدو سبب شوی دی. د جرمني د دفاع وزیر بوریس ریسټورنس د چهارشنبه په ورځ د هوا د پارلمان وکیلانو ته په خپل وینا کې ویل هوډ لرو چې د 2023 کال پورې د وسلو د پیردولو په برخه کې خپل لګښتونه درې چنده زیات کړو. جرمني د امریکا او روس د اوکرين سره هم دویم ستر پوځي مرسته کوونکې هوا دی. قدر منو اوریدونکو دا خبرونه
د
سیمه او نړۍ
خبرونه
واوریدل. پام مو
کوي د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدونه وروسته د لومنی سل لپاره د امریکایي سوداګرۍ او پلاوی کابل ته تللی. د دغه پلاوی مشي چې د سوداګرۍ د افغان امریکایي خونی مشر جیفری ګریکو کوي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې ویل چې په افغانستان کې د سولې له راتک او د فساد په کمیدو خوشحاله دی. یو شمیر کارپوهان د امریکایي سوداګرو د دې پلاوی سفر له څو اړخونو نه ګټور بولي.
ظاهراً لته باندې دوه کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د امریکایي سوداګرو یو پلاوی په کابل کې دی او پر طالب چارواکو سربیره د خصوصي سکتور لاستازو سره په لیدونو بوخت دی. د سوداګرۍ د افغان امریکایي خونی مشر جیفری ګریکو د چهارشنبه په ورځ د کابل په سیرینا هوټل کې د افغانستان د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو په کانفرنس کې وویل له طالب چارواکو سره ملاقاتونه کړي او لدی چې په افغانستان کې سول راغلي خوشاله دی.
What we saw and heard this week هغه څه چې موږ دا ونی ولیدل او واوریدل د دې چې د امارات حکومت د افغانستان لپاره د مارکیټ پر اساس اقتصادي سیستم ته چمتو دی. زه وایم شم چې تیر حکومت هاته نه پوهید چې د مارکیټ پر اساس اقتصادي سیستم څه شې دی. بنا ان موږ سوداګر غواړو چې د پانګو له راوړلو څخه په هغه صورت کې ملاتړ وکړو چې امنیت تامین وي او اوس مهال په ډېرې مواردو کې داسې ده. خو موږ په هیواد کې د پراخ بیخ بنسټ یا زیربناو په برخه کې پانګونو ته اړتیا لرو.
د امریکایي سوداګرو دغه پلاوی سره چې د یاد هیواد د بهرنی چارو وزارت ملاتړ هم موجود دی د سفر زمینه د متحده عربی اماراتو لخوا برابر شوې ده. ښاغلی ګریکو وویل هغوی به امریکا ته له ستنېدو وروسته د یاد هیواد کانګرس ته په افغانستان کې د وضعیت د ښه والي په اړه معلومات ورکړي او د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د ازادېدو په اړه بحث وکړي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر هم د نن ورځې په کانفرنس کې وویل چې اسلامي امارات کورنۍ او بهرنۍ سوداګرو ته هر ډول اسانتیاوي برابروي.
او په افغانستان کې پانګونه ته د دوی له لیوالتیا مننه کوم او دا ډول کوم چې د افغانستان اسلامي امارات اقتصادي او سوداګریزي وجې لپاره بهرنۍ او کورنۍ پانګوالو او سوداګرو ته هر ډول اسانتیاوي برابروي او بشپړ ملاتړ کوو ان شاء الله.
د اقتصادي چارو یو شمیر شنن کې افغانستان ته د امریکایي سوداګرو دغه پلاوی سفر ګټور بولی.
د متحده ایالاتو د اقتصادي پلاوی سفر افغانستان ته د اقتصادي لحاظ هم افغانستان لپاره ښه خبر دی. کولی شي چې د بهرنۍ یا خارجي سرمایه ګذاري زمینه افغانستان کې مساعده کړي او د دغه اقتصادي رابطو له طریقې کېدای شي د افغانستان سیاسي رابطه هم د نړۍ سره ښه شي.
د امریکایي تجارانو دغه هیئت په داسې حال کې په افغانستان کې د وضعیت د ښه والي خبره کوي چې نړیوال بانک هم څو ورځې وړاندې د افغانستان د اقتصادي حالت په اړه په تازه راپور کې ویلي و چې د طالبانو حکومت د روان مالي کال په لومړۍ 15 میاشتو کې 6.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي چې د عوایدو پر راټولېدو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8% زیاتوالی راغلی. خو د ځینو پرمختګونو سره سره طالبانو د واک لبیا تر لاسه کولو وروسته پر افغان میرمنو او انجونو نه یوازې د تعلیم بلکې د کار کولو په برخه کې هم سخت قیودات وضع کړي او اکثریت میرمنې په دولتي او نا دولتي اداراتو کې له کار کولو منع کړي دي. د طالبانو حکومت په وروستي اقدام کې په ټول افغانستان کې د میرمنو سنگارتونونه هم وتړل چې لامل یې ګڼ شمېر میرمنې لا وایدو به برخې شوې. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقو وګورئ او واوري د نوی سادلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه. د سکال په لومړی 15 میاشت کې اروپایي هیوادونو د پناه غوښتنې 15,000 نظر غوښتنې لیکونه ترلاسه کړي. د سنگیرل کېږي چې د 2023 کال تر پای به د دغه غوښتنې لیکونو شمیره له 1,000,000 نه هم ډیر شي. د اروپایي اتحادیې د پناه غوښتنې ادارې په وینا دا شمیرې د تیر کال په پرتله 350% زیاتوالی ښیي. په اروپا کې له سوریایانو وروسته ډېرې پناه غوښتونکي افغانان دي.
د اروپای ټولنې د پناه غوښتنې ادارې په یو راپور کې ویلي چې د سکال په لومړۍ 15 میاشتو کې 15,000 پناه غوښتونکو خپل غوښتنلیکونه اروپایي هیوادونو ته استولې دي. په دې راپور کې ویل شوی چې د 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې سوریایانو، افغانانو، وینزویلایانو، ترکانو او کولمبیایانو اروپایي ټولنې ته زیات شمیر غوښتنلیکونه استولې دي چې په مجموعي ډول د غوښتنلیکونو 40% جوړوي.
ګڼ اقتصادي، سیاسي او امنیتي ستونزې د وجه زیاتره افغانان او د افغانانو کورنۍ غواړي چې ځان اروپایي اتحادیې ته ورسي، اروپایي هیوادونو ته ځان ورسي او د خپل ژوند پر مخ بوزي. همدغه سي په ترکیه کې داخل په ترکیه کې د افغانانو ستونزې بيخي ډېرې شوې دي. په سرحداتو کې ځوانانو سره غیر اخلاقي او غیر انساني کړنې رامنځته کیږي. همدغه سي په سرحداتو کې ځوانان وژل کیږي، ځوانان وهل کیږي.
د دغه ادارې ارزونې ښایي چې په اروپا کې د پناه غوښتنې بهیر کې زیاتوالی راغلی دی او د سوریایانو او افغانانو د پناه غوښتنلیکونه د ټولو غوښتنلیکونو 40% جوړوي. د دې ادارې د راپور له مخې د روان کال تر نیمایي پورې 8,000 سوریایانو او 15,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د میشته کېدو لپاره غوښتنلیکونه دغو هیوادونو ته سپارلې دي. اکثرا دا شمېر افغانان مسلکي او د لوړو زده کړو خاوندان دي. دغه افغانانو ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو ته د کډه کولو وروسته هڅه کړې چې په قانوني او غیر قانوني توګه ځانونه د اروپا تر څنګ امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته ورسوي.
متاسفانه زموږ ډېر کادرونه د وطن، هغه کادرونه چې په مختلفو اداراتو کې کار کوي، هغه کادرونه چې په پانتون استادان ول، نه یوازې دا چې دوی اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي ډول ځي، په دې وروستیو کې د برازیل لارې امریکا او کاناډا ته هم راځي چې دغه لاره ډیره خطرناکه ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یونیچ سیار دی وروستي راپور لمخې اوس مهال 9.2 میلیون افغانان په نړۍ کې په اجباري ډول بیکوره شوي دي، چې دغه شمیره 15.6 میلیون د پناه اخیستنې وضعیت ته ورته وضعیت سره مخ دي او 3.25 میلیون په کور دننه بځایه شوي افغانان دي. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې ونه کې هند ته ځي چې د جیشل یا د شلو بډایو او پرمختللو هیوادونو د مشانو سره په خونډه کې برخه اخلي. تاکل شوی ده چې په دې سرمشیزه کې به د اقلیم پر بدلون، د پورونو د بیا تنظیم او په اوکراین کې د جګړې په څیر مسلو باندې بحث وشي او د نوو غړو هرکلی به وکړي. د امریکا حکومت د سې شنبې په ورځ د دې سرمشیزې لپاره خپل لومړیتوبونه په ډاګه کړل.
ولسمشر جو بایدن د سترو موخو سره هند ته ځي چې د جیشل په سرمشریزه کې برخه واخلي. سپینه مانی وای هیله لري چې د شلو مخکفو بډایو او پرمختللو هیوادونو لړل سره په ګډه کار وکړي.
We hope this G20 summit
مون هیله لري چې د جشل سر مشیزه به وخی چې اقتصادي پلوان نړۍ په اوړ هیوادونو هتاه پډې رو سخت حالاتو کې هم یو ځای کار کولای شي. پنوی ډیری کې زموږ تمرکز به د مخبرواد هیوادونو سره مرسته د امریکا د خلکو لپاره د اقلیم څخه تر ټکنالوژي پورې د مهمو لومړیتوبونو په برخه کې د پرمختګ او د جیشل فورم سره د ژمنتیا په اړه بحث وی تر څو اغیزناک ثابت شي.
د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې غونډه به پر هغو مسلو باندې متمرکز وي چې ټول غړي هیوادونه تل پرې موافق نه دي. د بیلګې په توګه د اوکراین جګړه، اقلیمی بدلون، د څوارخیزو بنسټونو د سمون لپاره فشار چې مخ پر ودې هیوادونو ته مالی مرستې چمتو کوي او هغه احتمالي پریکړه چې د سازمان ته د افریقایي اتحادیې 55 غړو هرکلی وکړي. شنو کې وایي په سرمشریزه کې د نړۍ د دوو مهمو مشرانو د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین او د چین د ولسمشر شي جنګ پن نشټون به د دې غونډې پر بهیر اغیز وکړي.
خو زه فکر کوم چې دا خبر دی چې پوتین پریکړه کړې چې د سرمشریزه کې ګډون ونه کړي، لکه څنګه چې هغه تیر کال د بالی په غونډه کې ګډون ونه کړ، او حتی دا ښکاري چې د چین ولسمشر شي جن پینګ هم ممکن څرګند نشي. دا به د نورو ټولو هیوادونو لپاره اقدام کول ډیر اسانه کړي.
کله چې په سرمشریزه کې د شي د نشټون په اړه وپوښتل شول، بایدن وویل خوسپینه مانی د بایدن او شی د دغه لیدنې په اړه څه نه دی ویلي او شنون کې وایي چې دوی هیله لري چې دیلی او بیجنګ به د چین د یوې نوې ځمکنۍ نقشې په اړه خپل اختلاف پای ته ورسوي چې هند ورسره شخړه لري.
په سیمه کې جیوپولیټیکل تاوتریخوالی یقینا د هند د جیشل سګنی سرمشریزې نه د مخه موجودو. دا حقیقت دی چې اوس ډېر شوی او په دې سرمشریزه کې په دې مسلې تمرکز به غوره نه وي. زما هیله او تمه به بیا دا وي چې د اقتصادي مسلو په اړه د دې سرمشریزې طرحه جوړ شي چې دوی وکولی شي سرحدي شخړې په جلا کټګرۍ کې واچوي.
د شلو بډایو هیوادونو دغه سرمشریزه د شنبه په ورځ د هند په پلازمینه نوی دیلی کې پیلېږي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه څرګندې او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورا نه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري.
تاسو د
امریکا
غږ
واشنگتن
په
اوریدو
سره
پروگرام
کې
خپل
نظر ورکړئ. یا افغان یهودی چې 45 کال مخکې له افغانستان امریکا ته کډوال شو او په کابل کې له مسلمانو هیوادوالو سره خوږی خاطرې هېرې نه دي او کله چې امنیتي وضعیت په هیواد کې خشي نو بیرته بستون شي. د ظفر بامیانی د رپورټ ژباړه شیر غورزنګ وړاندې کوي.
د هغه اصلي نوم عرب شربت ای خو په امریکا کې ورته هری وایي. دا افغان یهودی چې اوس مهال د متحده ایالاتو سیدون کې دی یو نږدې نیمه پېړۍ کېږي چې په دې هواد کې ژوند کوي خو کابل یعنی د هغه د زیږیدلو ځای هیر کړی نه دی او د بیرته ستنېدلو هیله یې په زړه کې ده. هری یو اویا کلن دی او د امریکا د نیویارک په ښار کې د قیمتي ډبرو په سوداګرۍ بوخت دی.
هر کس آرزو داره که با خانه خود پس برسه. هر کس مرد و زن همگی ما خوب وطن وطن است دیگه. وطن امو هوایش، میوه‌هایش، خوراکایش، مهمان‌نوازی افغانستان، انسانیتشان و محبت که به مردم داشتن به دنیا نیست. ولی اگر که امکان داشته باشه من فردا میرم سیب تیکت میگرم میرم فردا.
دغه افغان یهودی وایي چې افغانستان ته د هغه د ستنېدو وازنه خند په دغه هیواد کې د قانون د حاکمیت او عدالت نشټوالی دی. هری وایي چې له افغانستان څخه شاوخوا 45 کال مخکې وتلی دی خو د خپل هیواد خاطرې هیڅ کړنه نه لري.
باغ می رفتیم.
شورن خود از شریخ از بسیار عالی بود، سه به اندازه بسیار خوشمزه بود، زه تمام از یا سه نچرل بود، طبیعی بود، هیچ کمیکل نداشتیم، سه نه پامادارش، نه بادرنگش، نه هیچ میوهش یا مرغایش، سه هیچ از این کمیکل نبود. اینجا در امریکا 90% کمیکل است.
دغه افغان یهودی وای چې نړۍ د طالبانو فعالیتونه څاري او ټول پوهیږي چې د نجونو کوونځي تړلي او خځې له کار څخه منع کړي دي.
یا هم شریعت اسلام میخواین که به زور به مردم چیز کنن. اسلام نگفته که دختر نباید مکتب نره، اسلام نگفته که با دختر نباید کار کنم، یا یک شریعت پیش میارن که یک دکتاتور میگه ما دیگه، یک فلسفی شلان.
طالبان ادعا کوي چې د دوی په واکمنۍ کې د ټولو قومي او مذهبي اقلیتونو حقوقو ته درناوی کوي، خو دغه ډله تل په مذهبي اقلیتونو باندې د محدودیتونو او فشارونو په لګولو تورنه شوې ده. په افغانستان کې له جګړې مخکې په زرګونه افغان یهودان په کابل او هرات کې اوسېدل، خو په تیرو څلورو لسیزو کې دوی خپل هیواد پرېښودی دی او د 2021 کال د اګست په میاشت کې د محمد اشرف غنی د حکومت له نسکورېدو څخه وروسته په افغانستان کې وروستی پاتې شوی یهود زیولان سمنتوف هم له افغانستان څخه وشړل شو. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان په تاودو سیمو کې د چهارشنبه په ورځ د نوي خونیس کال او خونځیو د پایل لمړی ورځ وه. په همدې لړ کې په پیښور کې د افغان کډوالو په خوشحال خان علي لیسه کې خونډه جوړه شوې چې په کې له زده کوونکو او ښوونکو سره سره هلته د طالبانو حکومت تر چتر لاندې د افغانستان قونسلګری ډیپلوماتانو هم ګډون درلود. خدای نور نصر په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په دغه سلام زده کوونکي د غونډې د مشر میلمه هر کلی کوي. په پښتونخوا کې میشت د افغان کډوالو د یو شمیر نورو ښوونځیو په څیر دلته هم د ښوونځي د زنګ غونډه کیږي. ګڼ شمیر تنکي زلمیان د خپل هیواد د خدمت په هوډ راغلي دي.
نن دا زمونږ د سکول اولنی ورځ د خوشحال خان لیسې کې سبق وایو او موږ غواړو چې بره لاړ شو، زموږ هیواد جوړ شي، هلته د خلکو خدمت وکړو، زموږ ملک ترقي وکړي، مخکې لاړ شي، موږ نه یو څه جوړ شي، تعلیم وکړو، موږ نه یو څه جوړ شي، ډاکټر شو، یو څه موږ نه جوړ شي، د خلکو خدمت وکړو، زموږ هیواد مخکې لاړ شي. زه غواړم چې آینده کې استاد ځان جوړ کړم او خپل افغانستان لپاره شاګردان ته سبق وکړم او غوی ټول دنیا کې خلکو ته سبق وکړم.
د خوشحال خان عالی لیسې استادان وایي د افغانستان له اوسنیو واکمنو هیله کوي چې د وطن د نجونو او هلکانو دواړو لپاره دي د زده کړو زمینه برابرې کړي، ځکه چې د دوی په خبره علم پر نر او ښځه دواړو فرض دی.
نو خزه خود ټولنې نیمه پای کړه ده، نیمه ټولنه ده خزه نه، بلکې ده خزه تعداد زیات هم ده شړونه. نو تعلیم یافته مور په همور هغه خپل بچی داسې روزل شي چې هغه به تعلیم مور نشي روزلې، بنا ان دا د دین حکم ده او اسلام حکم ده چې باید خزه نو تعلیم وکړي، بده مرایله فرض ده. د چارواکو نه، د اوسنیو چارواکو نه چې زمونږ په دواګانو باندې زمونږ په قربانۍ او زمونږ په حسو هان باندې راغله دي او د ملت قرباني ورکړي ده، د ارمان د فارې شي، د ملت د زخمونو د فارې مرهم پټي شي، بنا ان د دوی نه د هله د خواهش ده، د خواسته ورته چې د تعلیمي ادارې د خزو او نو په مخ باندې خلاصي کی تقوی کی او ملاتړ کی.
په پېښور کې د شوونځي زنګ دی غونډه کې طالب ډیپلوماټانو هم ګډون درلود او په خپل وار سره دوی هم تعلیم پر هر نر او ښځه فرض وباله.
موږ به دا شو خوشاله به دغه بچان شي دي دغه نارینده به شو روزو د خیر سره او د هغه د فارو به ان شاء الله په آینده کې تاسو یو د افغانستان خو یو نه تکرار سوي چې وسه باز ما څخه کې اجازه جواب درکوم کنه بار بار ما اوریدل ده کنه. په عموم من کې د اسلام په ساته باندې راوخلو، اسلام دواړو ته تعلیم ورکوي کنه، دا چې علم ساته چې هغه پر نر باندې هم فرض دی او پر ښځه باندې هم فرض دی کنه. نو د دې لپاره ان شاء الله تعالی البته یو شی که یو منفی پینټ پکې کوي، د هغه لپاره به کوشش کیږي کنه چې هغه مخلوط نظام دی، مخلوط نظام دغه اختلاط ختمي چې باخره ودی خاطر هر قسم علم شدی هغه بدوی ته ورکول کیږي ان شاء الله تعالی لارې به جدا کیږي مکاتب به جدا کیږي ترانسپورت به جدا کیږي کنه اسلام او مسلمانان امارت اسلامی دې ته ژوند ان شاء الله تعالی
په پېښور کې د افغانستان قونسلګری چارواکي وایي په پښتونخوا کې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي سوي تر سلو زیات شونځي فعال دي چې پکې نجونې او هلکان دواړه زده کړې کوي په دغه ټولو شونځو ادارو کې د افغانستان د تودو سیمو په څیر نن د کال لومړۍ ورځ وه خدای نور ناصر امریکا ژغ پېښور
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په منځنۍ خطیز کې د وضعیت په اړه کې د معلوماتو د ورکولو نه د اگست میاشتې د وشتې منټې نه څو ساعته د مخه د اردن د سند په لیدي زغاره کې یو اسرایلی خزه وژل شو او تقریبا د ورځنی تاوتریخوالي یو ښکارا مثال د چهار ورځ دلته او په اسرایلو کې پیخیږي تر اوسه پورې په روان کال کې هغه اسرایلیان او فلسطینیان وژل شوي دي او د تیر کال په نسبت د دوی ټولو شمیر زیات دی او د 2015 کال نه راپه دی خو خورا ډیر لوړ دی په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لنډا تاماس گرین فیلډ په امنیت شورا کې په خپل وینا کې د اسرائیلانو په خلاف د فلسطینیانو ترورستي حمله په کلکه وغندلې په دې کې هبرون ته نږدې د اگست میاشتې د وشتې منېټې د خزي وژل همدغه راز د اگست میاشتې په سر کې حمله شامل دي چې د هوا را نه بهر پلار او زی وژل شو په تل ابیب کې د پولیس یو سمنصب موږ د اردن د سن په لودي زغاړه کې د افریقانو لخوا د راکټونو د بیرحمه پیل کول او غوندو دا په جوړه توګه یو نارامه کوم کې پیخه ده او د اگست میاشتې په څلورمه منټه په بورګا اکی د مشتو کوون کو لخوا ترورستي حمله په کلک غوندو چنو لسکلن فلسطینی په چوو وژل شو امنګ څرګندوي اسرائیلو یو شمېر کسان بندیان کړل او حساب کتاب ورکول او عدالت توغو کېږي چې د افراطیت په ټولو پیښو کې به په برابر قوت سره تعقیب شي که مرتکبین فلسطینی افراطیان یا اسرائیلی مشت افراطیان وي سفیر تاماس گرین فیلډ د شامل خواونه وغوښتل چې سمدستي اقدامات وکړي چې جنجال کم کړي او آرامي راولی دی د اسرائیل او فلسطینیانو په امنیتي قوا باندې غږ وکړ چې خپل همکاري زیاته کړي د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې امنیتي وضع اصلاح کړي او موږ له ټولو خواو نه غواړو چې بې پروا اقدامات وکړي چې د تاوتریخوالي او د تاوتریخوالي د پارونې د ټولو بڼو مخالفت وکړي او له هغه اقدامات نه ډډه وکړي چې په دې کې د مشتکېدو فعالیت د خالقولو د فلسطینیانو د کورونو د ویجاړولو تروریزم تاوتریخوالي تلمن وهل او د تروریستانو کورنیو ته د تنخواګانو ورکول شامل دي د ټینګار وکړه امریکا د فلسطینیانو او اسرائیلانو د دوه دولتونو لپاره د حل ملاتړ ته دوام ورکوي او د ټولو هغو کوښښونو ملاتړ ته چمتو ده چې دغه هدف ته نږدې کیږي اساسي موضوع دا د اسرائیلانو فلسطینیانو د امنیت سوکالی او ازادۍ د برابرولو موضوعاتو مستحق دي سفیر تاماس گرین فیلډ ویلې دا صحیح ده راځي چې په ګډه کار وکړو او راځي چې هر هغه شی وکړو چې زمونږ په وس کې وي چې د فلسطینیانو او اسرائیلانو ترمنځ جامع عادلانه او دوامدار سولې ته دوام ورکړو درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري تر بیا خدای ماشي.